لاس بجې شوې د رواني وسات ډېره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم درته لرو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د نن ورځې په 14 کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دا 14 د کابل د نظامی هوایي ډګر په بهرني قراول کې شوې ده. ښاغلي ټکور وویل په دې اړه نور جزئیات په وروسته شریک کړي. دا 14 چې نن سهار وشوه تر دې دمه یې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش ډلې اخیستی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تیره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشي کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تیره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو راهیسې بندیان دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه بللې او ټینګار یې کړی چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلېدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جرمې لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو ملي اداروایي په کابل کې 210 ټنه غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل له منځه وړي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه ریاست لخوا له رسنیو سره شریکه شوې راغلي چې دغه اندازه درمل او خوراکي توکي چې د کابل په ګمرک کې قرنطین شوي وو د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې له منځه وړل شوي. دغه ریاست بیا هېواد ته د درملو د قانوني وارداتو د زیاتېدو خبر هم ورکړی. په وروستیو کې په یو شمېر درملتونونو کې د ټیټ کیفیت او تاریخ تیره درملو په اړه خلکو شکایتونه هم کړی وو. تحریک طالبان پاکستان د نوي کال په مخه د نویو تشکیلاتو خبر ورکړی. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه وسلوال سازمان لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوی سلیم حقانی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوی. خبر پاڼه د یو حکومتي شکل جوړښت خبر هم ورکوي چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي. تحریک طالبان پاکستان چې له افغان طالبانو سره په پاکستان سره خورا نږدې اړیکې لري، په دې وروستیو کې د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره خپل اوربند پای ته ورساوه او یو وار بیا یې بریدونه پیل کړل. او د نوي کال په درشل کې د اوکراین په پلازمېنه کیف باندې د روسیې څو توغندې لګېدلې. د اوکراین پوځ ویلي دفاعي ځواکونه یې د روسیې له 20 راکټونو 12 راکټونه شنډ کړي. شپږ توغندې د کیف په لور توغول شوي وو. د اوکراین د پیاده ځواکونو قومندان اولیکسی پاولوک په ټلګرام کې لیکلي چې د پلازمېنې په دریو سیمو کې د یو هوټل او یو کور په ګډون ملکي سیمې ویجاړې شوې. د اوکراین په لویدیځ کې هم د روسیې ځواکونو د راکټي بریدونو په اړه راپورونه ورکړل شوي. مخکې له دې چې لاړ شو د سندرو میلمانه خپرونه واورو، څو راپورونه درته لرو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ یو څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تیره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشي کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تیره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو راهیسې بندیان دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. پاکستاني چارواکو نه یوازې دوی نه دي راخوشي کړي، بلکې د لا نورو افغان کډوالو د نیولو هڅې هم ګړندۍ کړي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کراچۍ څو زندانونه په هغو افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو ډک دي چې پاکستان ته د ناقانونه تګ او ځینو نورو مسایلو په خاطر بندیان شوي. د افغانستان ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې د جمهوریت له دورې فعاله پاتې دي د شنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې ویلي په دې اړه سخته اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکو افغان کډوال او ماشومان بندیان کړي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره دا افغان ماشومان او بندي کډوال بیرته خوشي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلېدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جریمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د پاکستان د بشر د حقونو د ملي کمیسیون د یو تازه راپور په اساس د کراچۍ په مرکزي زندان کې 109 افغان ښځې او 115 واړه افغان ماشومان بندیان دي. همداراز د ښار د تنکیو ځوانانو په تکلیف خونه کې هم چې له 9 تر 10 کلونو ماشومان ساتل کیږي. 222 تنه افغان ماشومان او تنکی ځوانان بندیان دي. د کراچۍ په زندانو کې افغان نارینه کډوال هم بندیان دي او د ټول ټال ماشومانو ښځو او نارینه او افغان بندي کډوالو شمیر هلته 1400 ته رسیږي. د دغو افغان بندي ښځو او ماشومانو د خوشي کولو لپاره په سیمه ییزه کچه د بشري حقونو ځینې فعالان او مدافع وکیلان هڅې کوي. یوه له دې بشرپالو مدافع وکیلانو منیزا کاکړ د هغې د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل،
د دې افغانانو په هکله موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشنز ورکړي دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ. دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی، د دې د حل لار راوباسي. هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي، دا غوی سره زما خبرې اترې شوې دي.
اخو د پاکستان د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان اندېښنه ښودلې چې ځینې بشرپاله کسان او مدافع وکیلان د هغو هڅو لپاره ځورول شوي چې د افغان ماشومان او ښځو د خوشي کولو لپاره یې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په پاکستانی چارواکو نیوکه کړې چې لژمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بندي افغانان نه دي خوشي کړي. په اعلامیه کې د افغان مسافرو ماشومانو ښځو او ناروغانو بندیانول خورا دردونکې پیښه بلل شوې او ویل شوې چې دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله ونه لري. د 2020 کال له اګست راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې نږدې 1,00,000 افغانان پاکستان ته تللی دي.
ځینې افغان مېرمنې چې په پاکستان کې د اسنادو نه درلودو له امله زندانی شوي، په زندان کې ماشومان زیږولي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا وکړه چې د ښځو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي پرته ماشومان زیږولي. د بشر حقونو فعالان دا کارغندي او وایي ګاونډي هیوادونه باید له افغانانو سره چې تر بل هر وخت ډېرې مرستې ته اړتیا لري لاسنیوی وکړي. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګرۍ مسؤلان وایي ټاکل شوي چې 368 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د نوي میلادي کال د جنوري په 15مه له زندان څخه آزاد او افغانستان ته ولېږل شي. په دې اړه جزئیات له یوې خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان کډوالو بد وضعیت. ځینې داسې ادعاوي هم شوي چې د زندانیانو په منځ کې امیندواره ښځې هم وې چې په زندان کې یې ماشومان زیږولي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ د دې موضوع د تایید تر څنګ ازادي راډیو ته وویل، یو شمېر نورې امیندواره ښځې هم د زندانیانو په منځ کې شته چې زیږون ته یې کم وخت پاتې دی.
په دې افغانانو کې چې کومه ښځینه دي، په دې کې اکثره مطلب پرېګننت دي. تر دې مهاله مطلب سکم پنجام شروع کیو پاکی د یو دو زنانو الته په جیل کې درنه ماشومان پیدا شوی دي. همدارنګ د کراچۍ سنټرل جیل کې سکمې زنانې دي، په هغه کې مطلب اکثره زنانې داسې دي چې هغه په د ډیلیوري په اخر سټیج باندې دي. موږ په دې حق له باندې د سین ګورنمنت ته بار بار درخواست کړې دي چې تاسو هغه تلته میډیکل فیسیلیټی سکم دي، هغه تلته ورکاسته چې دوی مطلب د ډیلیوري سکم پروسس دی هغه په اسانی باندې وشي.
چل دې ښځو سره هم وغږیږو، خو د محدودیتونو له امله بریالي نه شو چې خبرې ورسره وکړو. نږدې درې میاشتې کېږي چې یو شمېر افغانان چې له اسنادو پرته د سپین بولدک له لارې د پاکستان کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي، د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زنداني شوي دي. د پاکستاني حکومت دې کار ګڼ غبرګونونه راپارولي او د ښځو د حقونو فعالان هم د دې زندانیانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ازادېدو غوښتنه کوي. د موجي تحول افغانستان ګوند مشتي او د ښځو د حقونو فعال فوزي کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ما فکر میکنم که شورای هم صاحب
زه فکر کوم چې زموږ گاونډي هیوادونه باید موږ له خو ګټیونه نیسي. په دې ورځو کې افغانان همکاري او دوستۍ ته اړتیا لري. په داخل کې داسې یو قدرت دی چې هر څوک په سر ټکوي او گاونډي هیوادونو ته هم چیلار شي. وضعیت ډاډول دی.
وضعیت به انګونه
په ورته وخت کې په کراچۍ کې د طالبانو حکومت جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری د دې موضوع د تایید تر څنګ ازادي راډیو ته وویل، ټاکل شوی چې 368 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د جنوري په 15مه نیټه آزاد او افغانستان ته ولېږل شي.
ما از جریانات آگاه هستیم و از زنا موږ له دې پیښو خبر یو. بعضې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي، خو هڅه کوو چې ژر له زندان څخه آزادې شي. د 368 تنو څخه چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي، له محکمې څخه مو د آزادېدو امر اخیستی، او پاتې نور کسان به هم ژر تر ژره خوشي شي چې افغانستان ته لاړ شي.
د
ښاغلي تخاري په وینا، په اوس وخت کې نږدې 1568 تنه افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي زنداني شوي، چې د نوموړي په خبره د دې زندانیانو له ډلې 940 تنه یې د کراچۍ او 321 تنه یې د حیدرآباد په زندان کې دي. هغه راپور چې اسوشیټیډ پریس اژانس خپور کړی، د پاکستان د پولیسو له قوله پکې ویل شوي چې دا افغانان د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله زنداني شوي. په ټولنیزو شبکو کې هم هغه تصویرونه چې خپاره شوي د پاکستان په زندانونو کې د افغان ماشومانو او ښځو د بد وضعیت کیسه کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي، په سند ایالت کې د افغان کډوالو د زنداني کېدو راپورونو او خپرو شویو تصویرونو د دوی اندېښنې ډېرې کړې. دا سازمان وایي چې ښځې او ماشومان د دوی وضعیت ته له کتلو پرته باید زنداني نه شي. د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز او پر دې پریکړې د معترضو ښځو له ځپلو وروسته په هرات کې د ښځو لخوا پټ انفرادي اعتراضونه پیل شوي. په دغو اعتراضونو کې معترضې ښځې د زده کوونکو خپل د تعلیم حق وغواړي شعارونه په دیوالونو لیکي او خلک د خپل حق غوښتنې ته رابولي. نور جزئیات د نرګس مومند په راپور کې.
د هرات ولایت اوسیدونکي مهرناز هغه څوک ده چې د زده کړو د حق غوښتنې په بیلابیلو ډله ییزو او انفرادي اعتراضونو کې برخه اخیستې. وایي د لومړي ځل لپاره تېره شپه په هرات کې د هاتفي ښوونځي پر یوه دیوال زده کوونکو خپل د تعلیم حق غواړي شعار ولیکه او دې لړۍ ته دوام ورکوي. مهرناز وایي تېره اونۍ د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لاریونونه پیل کړل، خو د طالبانو له لورې اجازه ورنه کړل شوه. خو اوس ډول خپل غږ د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې پورته کوي. مهرناز یاتوي:
بالاخره ما تصمیم گرفتیم که شبانه ای کارا خور ادامه بدیم.
بالاخره موږ وپتیله چې خپل فعالیتونه د شپې ترسره کړو. موږ د الله اکبر تعلیم زموږ حق دی، یا ټول یا هیڅوک. د قرآن په احترام له ښځو حق مه اخلئ. دا شعارونه مو په بریالي توګه خپل د کورونو له بامونو بدرګه کړل، خو له بده مرغه زموږ دا ټول فعالیتونه د شپې وه، ځکه موږ ته اجازه نه راکول کېده. بیا مو دا کار د ښوونځیو له دیوالونو را پیل کړ، ځکه ښوونځي مو انتخاب کړل چې ښوونځی تر ټولو لومړنی ځای دی چې زده کوونکی هلته پلګ دی او د خلکو ډېر پام ورته اوړي.
یک شاګرد پای خودم میماند مکاتب است.
یوه بله اعتراض کوونکی مرجان چې د تېرې اونۍ په لاریون کې برخه اخیستې هم ورته خبرې کوي او وایي د اعتراض پر مهال ورسره د طالبانو له لورې ناوړی چلند وشو، خو په خبره دا د زده کړو په برخه کې د طالبانو د بندیز د پریکړې په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مرجان وای:
تحصیل حق ماست، ما حق خود را می خواهیم.
زدکر از مک حق دی، مک خپل حق وارو، لخپل حق نتیریگو. اقرا ولوله، جان کبا او مبارزه کبا. دا مو ده بینر پا شکلی که او دی کورونو پا ورونو با مو بنده بود تر تو خلق ببینی او مک خپل حق واخستلی شو. لوستل او لیکل هر خزی او نارینات فرض دی. طالب چیزان ده اسلام پای راو بولی، ولی دوی ده خدای او دی رسول خبر نمینی،
خدا و پیامبرش را انجام نمیدن.
دوایی تر هغه وقت خپل دی مبارزه تا دوام ورکیو چه طالبان نخپلو پریکرو پا شاشوی نوی، که څه هم دوی په یاد اعتراض کې د ټولو شریکو معترضو نجونو او ښځو شمیر په ډاګه نه کړ، خو وایي چې ډیری هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي له دوی سره په دغه اعتراض کې ونډه لري. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د دې تر څنګ یې په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونه ته له تګ هم منع کړې. طالبان دغه شان مېرمنې تفریحي پارکونه، ورزشي استیدیومونه، عمومي حمامونه ته لورتک منه کړی او له شری محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولای دی. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړنی دورې محدودیتونه ته مخه کړی ده، چې هغه وخت هم جون د تعلیم او تحصیل د غراز خزو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د نړۍ خلکو د نوي کال پیل په داسې حال کې ولمانځه چې پر اوکراین د روسیې یرغله هم دوام لري او د ایران او افغانستان په ګډون د نړۍ په څو برخو کې سیاسي او بشري ناورینونو د خلکو وضعیت کړکېچن کړی. 2022 کال د ځینو لپاره له ګڼو پیښو ډک کال و. صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
استرالیا او نیوزیلند د نوي کال په لمانځلو کې مخکښان وو. د سیدنی ښار د 2023 کال د جشن لپاره بې ساري اور لوبې او نندارې جوړې کړې وې. وروسته د جاپان، چین او تایلند خلکو هم نوی کال په خاصو مراسمو او اور لوبو ولمانځه. اروپایي هیوادونو هم د اور لوبو او ځانګړو مراسمو سره د نوي کال هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل ټویټر کې په یو لنډ پیغام کې وویل هر نوی کال د بیا زیږون شیبه ده. هغه زیاته کړه راځئ چې په ګډه 2023 کال داسې جوړ کړو چې ژوند، کور او نړۍ ته سوله بیرته راستنه شي. 2023 کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل، د حکومت پر ضد د ایراني ولس مظاهرو او د مظاهرچیانو ځپل، په افغانستان کې د ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د دوام او د نړۍ د څو مهمو او مشهورو کسانو د مړینو له پیښو او تحولاتو سره مخ وو.